السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. طالبانو په کندوز کې درې تنه په عام محضر کې د هغه څه په خاطر چې دوی لواطت بللی په درو وهلي دي. د طالبانو سری محکمې اعلان وکړ چې دغه درې کسان د کندوز په علي آباد ولسوالۍ کې مجازات شوي. دغه محکمې د یک شنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې لومړی تورن یې په اووه طالبان محکوم کړی او نه دیرس دورې وهلی. دویم تورن ته 15 کاله تنقیزي بند او نه دیرس دورې ورکړل شوي او دریم تورن په 4 کاله تنقیزي بند محکوم او نه دیرس دورې وهل شوی دی. تر دې وړاندې هم د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې طالبانو سلګونه کسان په بیلابیلو تورونو په عام محضر کې په درو وهلي دي. د طالبانو پر محاکمو نیوکې کېږي چې تورنو ته د مدافع وکیل حق نه ورکوي او محاکمې هم اکثره عادلانه نه وي، خو طالبان بیا تل د خپلو محاکمو ننګ کوي. ایرانی چارواکو مازندران د افغانانو لپاره ممنوع ښار اعلان کړی دی. د مهر نیما دولتي خبري اژانس د راپور له مخې د کورنیو چارو وزارت سلاکار نادر یار احمدی د یکشنبه په ورځ وویل چې په مازندران کې افغانانو ته هر ډول کار منع دی او حتی افغانانو ته د لنډمهاله استوګنې جواز هم نه ورکول کیږي. نادر یار وویل افغانان مازندران ته په هغو اسنادو نشي تلای چې په نورو سیمو کې اجازه لري. افغان کډوال یوازې په سیاحتي ویزې سره د ایران د شمالي سیمې ته سفر کولی شي. په تیرو وختونو کې په مازندران سیمه کې افغان کډوال د قانوني استوګنې د اسنادو سره سره زورول شوي او حتی له دغه هیواده ایستل شوي دي. د ایران په شاوخوا شلو ښارونو کې د افغان مهاجرینو حضور د محل منع شوی او په ځینو ولایتونو کې اړوندو چارواکو ته خبرداری ورکړل شوی چې که افغان کډوال په کار وګماري د دوی به د کار څښتنان تر 1 میلیون تومنه زیات جریمه او سزا به ورکړي. له ترکمنستان او ازبکستان څخه وارداتي برېښنا بیرته افغانستان ته وصل شوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت د یک شنبه په ورځ ناوخته اعلان وکړ چې د ادارې تخنیکي کارکوونکي توانېدلي چې له ازبکستان او ترکمنستان څخه د وارداتي برېښنا تخنیکي ستونزه حل کړي. د دې ستونزې په سبب برېښنا پرې شوې وه. له ازبکستان څخه وارداتي برېښنا د تخنیکي ستونزو له امله بنده وه او د ترکمنستان برېښنا هم د توپان په سبب بنده شوې وه، چې له امله یې په بلخ، کابل او د لارې په اوږدو کې د ځینو نورو ولایتونو برېښنا پرې شوې وه. افغانستان د خپل برېښنا ډېره برخه له ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه واردوي. د ژمي په موسم کې خلک د وارداتي برېښنا له کمښت او د پرچاویو له زیاتېدو شکایت کوي. او روسیه له سوریه څخه خپل پوځي تجهیزات باسي. د سپوږمکۍ عکسونه چې د دسمبر په 14مه د مکسار فضایي شرکت لخوا اخیستل شوي ښیي چې روسیه د حمیمیم هوایي اډې څخه د نظامي تجهیزاتو ایستلو ته تیاری نیسي. د روسیې یوه کارګو الوتکه د دسمبر په 14مه د سوریه په لویدیځ کې له حمیمیم هوایي اډې څخه لیبیا ته والوته. رویټرز د سوریه د یو چارواکي په حواله راپور ورکړی چې د سوریه د ولسمشر بشار اسد له نسکورېدو وروسته د وتلو د یوې برخې په توګه تمه کیږي چې په راتلونکو ورځو کې به څو نورې روسي کارګو الوتکې له اډې څخه ووځي. روسیې په سوریه کې د بشار الاسد د حکومت د ملاتړ لپاره پوځي حضور درلود او لا هم په دغه هیواد کې شاوخوا 500 سرتیری لري. دغه ځواکونه د سوریې په دو مهم اډو کې ځای پر ځای شوي چې یوه یې په ترتوس بندر کې سمندري اډه او بله یې په لازقیه کې د حمیمیم هوایی اډه. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. په سمنګانو کې ټول بند کان کیندونکي ژغورل شوي دي. دغه ډول پیښې ولې رامنځته کیږي؟
د درېسوف د برو سکرو چې کوم قانون دي، دغه کې یو خو خود سره کیندل دي، بل کیندونو کې چې کوم وسایل دي، هغه ډېر ابتدایي وسایل دي چې په هغه کې ډېر زیات خطرات رامنځته کیږي.
د طالبانو حکومت وایي له واکمنۍ وروسته یې ګڼ شمېر قوانین په رسمي جریده کې ثبت کړي، خو قانون پوهان بیا وایي
اساسي قانون نشته چې هغه نظام تعریف کړي، هغه د امیر صلاحیتونو تعریف کړي. قانون حق بيخي وجود نه لري. طالبان څومره د قانون پر باندې یو سند راو بس په هیڅ صورت قانوني سند په هیڅ باندې نشي منل کېدلی.
سوریا کې نوې حکومت د نړیوال تعامل هڅه کوي د دغه هیواد لپاره د ملګرو ملتونو استازي پر سوریه د لګول شویو بندیزونو لری کول غوښتي.
The whole question about economic recovery.
البته ټول خبره په اقتصادي بیا رغونه کې ده. موږ باید وګورو چې دا موضوع په چټکۍ سره حل شي. موږ هیله لرو چې بندیزونه په چټکۍ پای ته ورسیږي.
د ژمی پر رسیدو مو د بې وزله افغانانو د ناچارۍ حال احوال هم اخیست.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني رازو د سر راپورته د سمنګان ولایت د درې سوف د ډبرو سکرو په وکان کې ټول ایثار کارګر ژغورل شوې دي. د خبره په سمنګانو کې د طالبانو د والی ویان اسمت الله مرادی رسنیو ته کړې ده. د راپورونو له مخې د افغانستان اکثره معدن په تیره د ډبرو سکرو کانونه په ډیر وروسته پاتې او غیر فنی شکل استخراجیږي چې اکثره د مرګونو پیښو لامل کیږي. تفصیل له صفی الله ستنګزی اورو.
د شنبه له غرمه مهاله لسګونه کارګر د درې سوف د ګوله سیمې د ډبرو سکرو په کان کې بند پاتې و. د سیمې خلکو او ژغورونکو شاوخوا څلور ساعته د دغو کارګرو د رایستلو لپاره هڅې وکړې. په سمنګانو کې د طالبانو د والی ویاند اسمت الله مرادی یک شنبه ناوخته رسنیو ته په یو پیغام کې تایید کړ چې 22 تنه ایثار کارګر ژغورل شوي.
معدن سنګزغل کې در پولیسوالی درې سوف
پایین د ډبرو سکرو یو کان لویدلې و چې لامل یې 22 مالی کارګران په دغه کان کې بند پاتې و. د نیکمرغه د سیمې د مسؤلانو په هڅه ټول دا کارګر له خاورو لاندې راوستل شو او ټول ژوند یو سلامت دي. لومړنۍ راپورونه کې ویل کېدل چې د ګیر پاتې کارګرو شمیر شاوخوا 15 تنه ده. خو وروسته په سمنګانو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون خبر ورکړ چې یوازې 22 کسان په کان کې سار پاتې وو. درې سوف د افغانستان لوی قانونه لري چې د کیفیت او استخراج لپاره لومړۍ درجه بلل کیږي، خو غیر معیاري او وروسته پاتې کان کیندنه د دې لامل شوی چې تل دې سیمیک په قانونو کې د مرګونو پیښو یاد کارګرو ژوند ته متوجه ګواخ راپورونه خبر شي. د کانیزو چارو متخصصین وایي تر څو چې غیر معیاري استخراج روان وي داسې پیښې بیا بیا تکراریږي. د قانونو د چارو یو متخصص او د قانونو وزارت پخوانی سلاکار عبدالقدیر مطفی یک شنبه نا وخت ازادي رادیو ته وویل
په افغانستان کې خصوصا په درې سوف د بروس کورو چې کوم قانون دی په دغه کې یو خو خود سره کیندل دي، بل کیندونو کې چې کوم وسایل دي هغه ډېر ابتدایي وسایل دي چې په هغه کې ډېر زیات خطرات رامنځته کوي. بل مهمه مسله دا ده چې هلته د ماشومانو په زور د شاقه کارونو او جبري کارونو کې هم یو ډېر غټ باس دی چې هلته متاسفانه وجود لري. قانون په استخراج کې خصوصا د ډبرو سکرو په استخراج کې یو نړیوال معیار چې کوم د استخراجي معیار دی چې هغه کې هغه محیط زیستي مسایل هم دي، په هغه کې هغه اجتماعي او ټولنیز مسایل هم دي، هغه متاسفانه په پام کې نه نیول کیږي او دا ډېره غټه فاجعه ده.
د راپورونو له مخې په درې سوف کې د ډبرو سکرو د استلو لپاره شاوخوا 800 ځایونه کیندل شوي چې تر ډېره غیر معیاري دي او د کارګرو د ژوند د خوندیتوب هیڅ ضمانت پکې نشته. په درې سوف کې د افغانستان د ډبرو سکرو لوی کاني ساحې موجود دي چې د کیفیت له از د دې سیمې سکاره تر نورو سیمو خبلل کیږي. د طالبانو حکومت لبیا واکمنې دوه رئیس په قانونو په تیر بیا د ډبرو سکرو په قانونو باندې پنګونې زیاتې کړې او د دوی لپاره یو لوی عایداتي سرچینه ګرځېدلې. د افغانستان د ډبرو سکرو لویه برخه پاکستان ته صادرېږي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت د یک شنبه پر اس پیو بیان کې ویلي په تیر اتو میاشتو کې څه باندې 6.5 لک ټنه ډبرو سکاره بیلابیلو هیوادونو ته صادر کړي. دا خبره د یاد وزارت ویاند عبدالسلام جاوید کړي او ویلي دي پاکستان، چین، ایران، ترکیه او هند ته دغه صادرو شو سکرو ټول ارزښت څه باندې 15 میلیونه ډالرو ته رسیږي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو وایي روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسي په برخه کې لګن ستونزو سره مخامخ دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د روغتیایي مرکزونو لکه مخته او د متخصصینو، ډاکټرانو او طبي تجهیزاتو له نشټوالي شکایت وکړ. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت سرپرست هم وړ مورز ومنله چې د افغانستان روغتیایي سیستم د جدي ننګونو سره مخامخ دی او ان په ډیرو روغتیایي مراکزو کې د پاموړ تجهیزات او امکانات په نشت حساب دي. تفصیل له حدیث پردیسه ورو.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو د روغتیایي مرکزونو له کمښت او د متخصصو ډاکټرانو او طبي تجهیزاتو له نشټوالي شکایت کوي. دوی په روغتونونو کې په ټیټ کیفیت له روغتیایي خدماتو د شکایت سربېره ادعا کوي چې د ناسم تشخیص او بې کیفیت درملنې له امله اړ دي چې خپل ناروغان د درملنې لپاره نورو هیوادونو ته یوسي. د بلخ ولایت اوسیدونکو دوست محمد ادعا کوي چې د ناسم تشخیص له کبله ناروغ پلار مړ شوی دی.
طبابت د افغانستان تجارت شده؟
په افغانستان کې د طبابت تجارت جوړ دی او ډېر نور ستونزې هم لري. مخکینی متخصصین نشته او کوي هم سم تشخیص نه کوي او با کیفیت دوا هم نه پیدا کیږي. له همدې امله پاکستان ته لاړو او هلته له زیاتو ستونزو سره مخ شو او پلار مې وفات شو.
د هرات ولایت د اوبې ولسوالۍ اوسیدونکي معصوم احمدي په لورو پرتو سیمو کې د روغتیایي اسانتیاو په برخه کې د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ما در ولسوالۍ اوبې میشم.
زه په اوبا ولسوالۍ کې ژوند کوم او په ټوله ولسوالۍ کې یو کلینیک لرو چې د خلکو لپاره بسنه نه کوي. هرات ته یو 30 کیلومتره لار ده او خراب هم ده چې د عاجلو مریضانو لپاره ډېر ستونزمنه ده او ځینې هغه د لارې په اوږدو کې لمنځه ځي
کې واقعا عاجل باشه، یعنی از بین میره.
په ورته وخت کې ځینې خلک ادعا کوي چې د روغتیایي چارو کارکوونکي له خلکو سره ناسم چلند کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د شپانې ملالۍ مریض ولادي بود.
ملالۍ روغتون ته مې ولادي مریض بیولی و. ډاکټران ټول په اتاقونو کې ناست وو او په خپلو موبایلونو کې ټولنیزې شبکې کارولې او بوخت وو. ناروغانو ته هیڅ پاملرنه نه کوله. کله چې ورغلم ورته ومې ویل زموږ د ناروغ حالت ښه نه دی، یو ځلې وګورئ. ویل زما د برخې نه دی، هغه بلې ډاکټرې ته ورشه.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت سرپرست نورجلال جلالي د شنبې په ورځ کابل کې په یوې ناسته کې دا ومنله چې د افغانستان روغتیایي سیستم له ننګونو سره مخ دی او په خبرې د مرکز په ډیری روغتونونو کې تجهیزات بیخي په نشت حساب دي. تر دې وړاندې نړیوالو سازمانونو په وار وار په افغانستان کې د روغتیایي سیستم د څرنګوالي په اړه اندېښنه ښکاره کړې. د راپورونو له مخې افغانستان په پراخه کچه د میندو او ماشومانو له مړینې او د ښځینه متخصصانو روغتیایي پرسونل له کمښت سره مخ دی، خو دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو مشرتابه د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې چې دغه اقدام په کور دننه او بهر پراخ او تون غبرګونونه راوپارول.
و موریدل چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي روغتیایي اسانتیاو ته د لاسرسي په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. بل ورته بیا د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي د ژمي پر رسیدو او د سړې هوا په زیاتېدو سره د بیوزلۍ له امله پلاستیکي بوشکې له ګرمو اوبو ډکوي او خپل ځانونه او ماشومان پرې تاوده ساتي. دوی وایي دا کار ځکه کوي چې د سون توکو د پیر وسنه لري. بلورته داسې راپور نه همشته چې د پلاستیکي توکو په سون سره د چاپریال وضعیت خراب شوی او د کابل په ګډون د اکثرو سړو ولایتونو چاپریال ډیر خراب شوی. دا چې خلک ولې په ژمي کې پلاستیکي یا نور توکي سوځي د ناچاری د ژوند کیسې کړي د ازادي راډیو سره چې تفصیل به لابه د سپوږمې نه وره.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د پلاستیکي کڅوړو زیات استعمال چاپیریال ککړ کړای او باید د دې ستونزې د حل لپاره جدي ګامونه پورته شي. فیصل چې د کابل ښار د اتمناهي اوسیدونکو دی وایي چې یو شمېر خلک پلاستیکي کڅوړې له استعمال وروسته د کورونو او سړکونو په سر غورځوي چې ډېرې ستونزې پیدا کړې دي.
هر شخصی که از بازار سودا خریداری میکند از دکاندار،
خلک چله بازار سودا راوړي دکانداران دا په پلاستیکی کڅوړو کې ورکوي، خو خلک بیا دا کڅوړې په بے پروايي سره په کوڅو او سړکونو کې غورځوي چې د چاپیریال د ککړتیا او روغتیایي ستونزو لامل ګرځي.
سړکای عمومي او کوچه ها زیاتر شوه.
د کابل بلوسیدون کې زینب ورته اندېښنه لري.
د پلاستیکي خلطو استفاده کول د چاپیریال د ککړتیا سبب کیږي. باید حکومت ټول ته امر وکړي ترڅو د تکي خلطونو استفاده وکړي او همدا رواج به خل منځ ولاړ شي ترڅو د پلاستیکي خلطونو څخه استفاده ونکړي.
فهم یو دکاندار دی چې وایي په ورځني ژوند کې د پلاستیکي کڅوړو استعمال ډیر عام دی.
موږ په دوکانداری کې په هفته کې موږ تقریبا د 15 کیلو نه زیات د پلاستیکي خلطې استفاده کوو او په هر برخه کې میوه‌جات، وچ میوه، تازه میوه، نو خوراکي باب چې پلورل کیږي د ټول په اړه پلاستیکي خلطې استفاده کیږي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزی وایي چې د ټوکر یا ټوټۍ کڅوړو د استعمال د دودولو لپاره دوی هڅې پیل کړي او کمپاینونه یې اوس هم دوام لري.
موږ هر کال په میاشت کې یو یا دوه ځلې د دې موضوع لپاره کمپاینونه لرو. دا مو اوږدمهاله پلان دی او پر خلکو د ټوکر کڅوړې وشو. په ټوله نړۍ کې پلاستیکي کڅوړې شته، خو باید هڅه وشي چې د ټوکرینو کڅوړو استعمال سیاچ.
ډاکټران وایي چې پلاستیک د کیمیاوي موادو له هایدروجن، کاربن، سلفر او کلورین څخه جوړ دی چې د دوامدار استعمال په پایله کې بیلابیلې روغتیایي ستونزې رامنځته کیږي. د داخله ناروغیو متخصص فرید الله عمری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د پلاستیک دوامدار استعمال کولی شي د بدن په مختلفو برخو کې سرطان پیدا کړي. د ترسره شوو څیړنو له مخې د پلاستیکي کڅوړو او نورو پلاستیکي توکو زیات استعمال د هورموني ستونزو لامل ګرځي. د ماشومانو په وده کې خنډ رامنځته کوي او آن د امیندوارو میندو د ماشوم د ضایع کېدو لامل کېدای شي.
د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې سازمان تیر کال د جون په 15مه د چاپیریال د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي و چې په نړۍ کې هر کال شاوخوا 400 میلیونه ټنه پلاستیک تولیدېږي چې نیمایي یوازې د یو ځل کارونې لپاره جوړیږي. دغه شان ویل شوي چې هر کال له 9 تر 23 میلیونه ټنه پلاستیک جهیلونو، سیندونو او سمندرونو ته لاهو کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي پر دغه هیواد د بندیزونو د ژر تر ژره لغوه کېدو غوښتنه وکړه. ګیر پیدرسن دمشق ته سفر کړی تر څو د نوي موقت حکومت له چارواکو سره وګوري. په سوریه کې د حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ وسله واله ډله د بشر الاسد د رژیم تر سقوط وروسته د چارو واګې په لاس کې لري. تفصیل به لسفی ولاستانک زیو.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د بشار اسد د حکومت له نسکوري دورسته پر دغه یواد د لویدیز د بندیزونو د ژر تر ژره لغوه کېدو غوښتنه وکړه. ګیر پیدرسن د یک شنبه پورس په دمشق کې له خبريالانو سره په خبرو کې ویل لته روسو کړکېچونه ونې ورسته عادي حالت ته د سوریې د بیرته تلو لپاره د بندیزونو د ژر لغوه کېدو اړتیا ده.
The whole question about economic recovery.
البته ټول خبره په اقتصادي بیا رغونه کې ده. موږ باید وګورو چې دا موضوع په چټکۍ سره حل شي. موږ هیله لرو چې د بندیزونو په چټکۍ پای ته ورسیږي او یو وار بیا د سوریې د بیا رغونې د هڅو شاهد واوسو. موږ باید د ترسره شوو جرمونو په وړاندې عدالت او حساب کتاب وګورو او ډاډ ترلاسه کړو چې دا مسله د اعتبار وړ عدلي سیستم څخه تیریږي او د غچ خبره پکې نشته.
A credible justice system. And that they don't see any revenge.
The Suri hukumat le kalunu raisi da Amerika o Europai tolani ya o nore hiwaadunu tar sakhtu bandizuna landi de. Daga bandizuna pa dudari yu lasam kalki da hukumat zed solaizu mzaira chano da tautriq jani zapani pa khatir da bashar asad pa rejim laga wal shayu. Da solaizu mzairu shadi da zapana pa Suriya ki da koronai jagli paylama wa gara zayda che bilakhira da asad da rejim tar sukut pori wa gara zayda. Da Suriya lepar da milguru milatunu khas astazi Geir Pedersen ziyata kada che Suriyayan baayat pa yu siyasi bahiri ki zanuna wa gori.
We need to get the political process on the way that is inclusive of bold Syrians.
موګدی تارتیاله رو چې یو سیاسي پروسه کې ټول سوریان شامل وي. دا پروسه باید په زغرده په خپل د سوریې د خلکو لخوا رهبری شي. نو دا د سوریې مسولیت دی چې د نورو په مرسته دا کار وکړي. بیا دوه مننګونه د سرپرست حکومت په وړاندې د دولتي ادارو تر لاسه کول دي. خدماتي ادارې د قانون او نظم اعاده خورا مهمه ده.
And security extremely important.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو دغه خاص استازي د مشق ته تللی څو د نوي موقت حکومت له چارواکو سره وګوري. هلته نوی موقت حکومت د حیات تحریر شام ډلې تر مشرۍ لاندې جوړ شوی چې څو ورځې مخکې د اسد د کورنۍ څخه باندې 50 کلنه واکمنۍ ډانګه کړه. د راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره له تروریستي نوملاړه د حیات تحریر شام ډلې د لری کولو په اړه غور کوي. خو له دې چې د جو بایدن اداره په پای ته رسیدو ده دا لا روښانه نه ده چې د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د سوریې په اړه څه ډول دریځ خپلوي. هغه لوړاندې ویلي چې د سوریې په کړکیچ کار نه لري.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت عدلي وزارت ویلي چې په تیرو څه د پاسه دریو کلونو کې دوی وو قوانین د خپل مشر له توشي وروسته په رسمي جریده کې چاپ کړی دي. خو یو شمېر حقوق پوهان وایي چې د نړیوالو حقوقو له مخې او د مقننه قوې په نموجودیت کې د قوانینو په نوم اسناد جوړول قوانین نشي بلل کېدای. د طالبانو تر واک لاندې د عدلي وزارت ویلي چې په دې قوانینو کې د امر بالمعروف او د صرفانو او د پیسو د تبادلې قوانین شامل دي. یو شمېر افغانان هم وایي چې په قوانینو کې ځینو یې د دوی په ژوند منفي اغیز کړی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې طالبانو د حکومت د عدلي وزارت په تیرو دریو کلونو کې د وو قانونونو د جوړېدو خبره کوي، یو شمېر حقوق پوهان وایي د نړیوالو حقوقو له مخې او د مقننه قوې په نه موجودیت کې د قانون پونوم خبرو شوی او فرمانونو ته قوانين نشي ویل کېدی. لړلې سید خالد سادات ازادي رادیو ته ویل
دوی په جزئیات باندې قوانين د ځان څخه جوړي، ما کول کې اساسي قانون نشته چې هغه نظام تعریف کړي، هغه د امیر صلاحیتونو تعریف کړي، یا د وزیر واکونه نشته، د مقننه قوه بيخي وجود نه لري. نه بنا پر دې فکر کوم چې په اوس وخت کې طالبان څومره د قانون پر باندې یو سند راو بس او د خپل واک د استمرار لپاره په خلکو باندې پلي کاندي، په هیڅ صورت قانوني سند په هیڅ باندې نشي منل کېدلی.
د طالبانو د حکومت عدلي وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې د خپل مشر ملا هبت الله له توشي وروسته و قوانين په رسمي جریده کې خبره کړي. په دې اعلامیه کې راغلي چې په دغه قوانینو کې د تعقیب او نظارت د عمومي ریاست د دندو او واکونو قانون، د ازمکو د غصب د مخنیوي او د غصب شوی ازمکو د بیرته راګرځولو قانون، د شکایتونو اوریدلو قانون، د سوالګرو د راغونډولو او د سوال د مخنیوي قانون، د صرافانو او د پیسو د تبادلې قانون، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون او د صنعتي ساحو قانون شامل دي. په اعلامیه کې راغلي دي چې دا قوانین د څېړنې، تدقیق او فقهي سرچینو پر بنسټ ترتیب شوي. یو شمیر عام افغانان وایي چې په قوانینو کې ځینو د دوی په ژوند منفي اغیز کړي. د خوځو د حقونو فعال مسوده کوستاني وایي د طالبانو د امر بالمعروف قانون په دې هیواد کې لمیشتو میرمنو آن د ژوند کولو حق اخیسته دي.
صدای زن را حورت قرار داده
دی قانوننده خزی غا غورت بلله، یعنی دا چه خزی اصلا د خبرو کولو حق نلری. په داسې حال کې چې په ټوله اسلامي او غیر اسلامي نړۍ کې دا ډول د انسان ضد قانون نشته،
ضد انساني وجود نداشته.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې روان میلادي کال په اگست میاشت کې اعلان شو او ټول څلور پسله او پنځه دېرش مادې لري، په دیارلسمه ماده کې د ښځې غږ اورت بلل شوی. که څه هم د قانون په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی، خو طالب چارواکوی په بشپړ پلي کېدو ټینګار کړی. په ننګرهار کې یو مخکینی صراف چې نه غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي، هم د غږ د بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د صرافانو او د پیسو د تبادلې په نوم قانون د صرافانو په کار او روزګار منفي اغیز کړی.
شپږ شپېته لکه روپۍ د ضمانت غواړي، د جواز ضمانت، دا به دوی سره پخې پرتې. او درې لکه روپۍ مثال د جواز قیمت دی، نهه شپېته لکه روپۍ د داش وي، او شپږ سوه او شپږ شپېته لکه روپۍ به سرمایه ورته ښکاره کوي چې زه دومره روپۍ لرم. او تاسې غورځولی ده څو میاشتې وشوې چې دوکانونه بند دي، تو جوازونه نشته، د جوازونه څوک اخیستی نشي.
که څه هم د طالبانو له لوري د صرافانو د پیسو د تبادلې په قانون کې د صرافانو لپاره د پانګې او د ضمانت د پیسو اندازه نه ده ذکر شوې، خو د دې قانون چې دا هم د روان میلادي کال په اګست میاشت کې اعلان شو، د څلورمې مادې په اول بند کې راغلي چې باید ټول صرافان له حکومت د فعالیت جوازونه ترلاسه کړي. دا قانون ټول دوه فصله او نهه مادې لري. طالبانو که څه هم په رسمي ډول د افغانستان اساسي قانون چې په 2004 کال کې د افغانستان د لوی جرګې له لوري جوړ شوی لغوه کړی نه دی، خو طالب چارواکو په وار وار ویلي چې د دوی د حکومت د قوانینو بنسټ قرآن کریم او احادیث دي، داسې مهال چې تر دې دمه هیڅ طالب چارواکي د تیر جمهوري حکومت پر مهال په جوړ شوي اساسي قانون کې د شریعت خلاف کوم ځانګړی مورد نه دی وړاندې کړی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورکړه کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلر وش ساته.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی اوریدونکو ورو د خبری ټولګي د پایښې بوته نګدې شوی یو وړاندې ستاسو پیغامونه خپرېدو ته چمتو دي، خو راځو دغه وروستی راپور راخلو. هغه دا چې د افغانستان د بیسبال د ملي ټیم لوبغاړي وایي چې د لوبغالو د نشټوالي سربیره له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي که څه هم راستر بلې دغه لوبه په افغانستان کې مخ پر پراخېدو ده او خلک یې خوښوي، خو د امکاناتو د نشټوالي له کبله په مهمو نړیوالو لوبو کې ګډون نشي کولی. دا هم په دې اړه د حدیث پردیس راپور.
په افغانستان کې خای دومره خلک د بیسبال لوبې په اړه کافی معلومات ونه لري، خو د افغانستان د بیسبال د ملي ټیم غړي وایي شاوخوا 14 کال وړاندې د غلوب افغانستان ته راوړل شوې ده. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د لوبې لپاره د لوبغالو نه موجودیت، د کاریدونکو وسایلو کمښت او په ټوله کې د مالی امکاناتو نه موجودیت په افغانستان کې د بیسبال ورزش پر وړاندې لوی ننګونې بولي. د بیسبال د ملي ټیم دوه لوبغاړو محمد عاصم او محمد عثمان خان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
مونږه لوبغاړي دا وخت له مالی ستونزې سره مخ یو، له لوبې لپاره میدان نه لرو. مونږه دا غواړو چې له مونږ لپاره د اکیډمي میدان د لوبې لپاره جوړ شي، چې مونږ را روانې وینټونو لپاره خپل ترمینات تر سره کړو او ځان ورته آماده کړو.
موږ غواړو چې افغانستان نوم روښانه کړو پاینده کې او لوبي وګړو وطن ته ویاړو راوړو. موږ په اوس وخت کې ډیر مشکلاتو سره مخ یو. د ګراوند سیستم نشته، د اکیډمي همداسې د ریژن میچونه یو سیستم لاترو سره نه فعاله.
د افغانستان د بیسبال د ملي ټیم مرستیال مدیر عبید الله افغان آزادی رادیو ته ویل چې په افغانستان کې بیسبال فدراسیون رسمن ثبت شوی دی.
مخکې خو دومره مثلا خلق ورسره علاقه من نو، خو اوس ډیر زیات ورسره علاقه من دي. مثلا دا د توپلانډې ته ورته لوبه ده، اوس ته خلق مثلا ډیر زیات خوخی، یعنی مثلا خلق دا وای چې دا خو د افغانستان د توپلانډې غونته کې لوبه ده، دا علاقه لري. مثلا منګه چې چرته پریکټس کوو، ډیر زیات خلق ورته راځي او ګوریا تعقیبیا.
بیسبال یو ډلیزه لوبه ده. لوبډلې نه کسیز دی او د کرکټ په شان په منډو سره امتیاز ترلاسه کیږي. د آنلاین معلوماتو د نړیوالې پاڼې یا ویکیپیډیا د معلوماتو لمخې د بیسبال لوبې تاریخي مخینه 13مې پیړۍ ته ورګرځي چې په انګلستان کې دود و. خو د 13مې پیړۍ په وروستیو کې دغه لوبه د کډوالو لخوا امریکا ته یوړل شوه چې هلته بیا ځانګړی مقبولیت پیدا کړ. دا مهال د امریکا سربیره دغه لوبه د لاتین امریکا هیوادونو او د ختیځ آسیا هیوادونو په ځانګړي توګه جاپان، جنوبی کوریا او تایوان کې په پراخه کچه دود ده. د افغانستان د بیسبال ټیم لوبغاړي او مسولین وایي که امکانات ورته برابر شي، کولای شي په نړیوالو لوبو کې د افغانستان لپاره د نورو سپورټي برخو په څیر لاسته راوړنې ولري. د طالبانو تر واک لاندې د بدني روزنې او ورزش ریاست او ملي اولمپیک کمیټې رئیس احمد الله وسیق په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې د ادارې په بیلابیلو برخو کې له افغان ورزشکارانو د ملاتړ په اړه ډاډ ورکړی دی. یادونه ده چې افغان ورزشکاران له کمو امکاناتو سره سره په نړیوالو میدانونو کې ښه ځلیدلي چې په کور دننه او بهرې په پراخه کچه ستاینه هم شوې ده. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو او ښځو پر وړاندې د بیلابیلو نورو محدودیتونو ترڅنګ د دوی پر ورزش هم بندیز هغه مسله ده چې تل پرې نیوکې کیږي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت تکجکی د ولسوالۍ د ځناور د علاقې څخه خبر کوم. ورور موږ دا ګندګن امریز ګنج د غاړولې د تنګی ته اوس په ګنمریز کې پاوته کې یو ګنج دی. دا یو ګنج دا سیرش پاشي په سړک باندې لار نه پیدا کیږي، واران ټکرونه غوي وخت کیږي. نو دا ګرد خلک وره دا یو ګنج تر راځي. هغه تنګی ته چاړولې د ورور یو ګنج په تنګی کې د چندانې څوک لنه ورې تنګی ته. هغه د وطن ډیر لیر دی. موږ د اسلامي امارت څخه دا غواړو وروره چې دغه د تنګي ګنج بیرته د اډې ته راواړي وروره. دغه زما ږغ ښې ته لوڼو مشران پرې ورسوي.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته. د ازادۍ راډیو قدرمند اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه د افغانستان د اسلامي امارت څخه د یوه غوښتنه لرم چې په جدن توګه دغه د پوراوو کې یا د ودو کې د نظامي موټرو څخه استفاده کول ګوره د ملت سره خیانت دی. مثال د خبرې دی په ملت باندې زده کول کو. دې ملت د په زور حکومت چې په ملت کې د چا زړه دی چې د خپل سر په دوه تنو یا په وطن چې پونډ شنبه شي موټر تک تنه راکوش کړوي. د دې جدان مخه ونیول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملایکوب څخه د غوښتنه لرم چې په کلکه توګه دغه مخه ونیسي.
سلامونه نیکی هلی ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. اوسنۍ کابل ادارې حاکمانو ته پوره او کافي ډول وخت ورکړی او نړیوال ټولنې لوها متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړی شو. څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي، خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی. هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار. موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلې تکرار نشي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو په دې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسیدو. وړاندې د اومې ورځې خبرونه خبرېدو ته چمتو ده، خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. طالبانو په کندوز کې درې تنه په عام محضر کې د هغه څه په خاطر چې دوی لواطت بللی په درو وهلی دي. ایرانی چارواکو مازندران د افغانانو لپاره ممنوع خار اعلان کړی دی. د مهر نیمه دولتي خبري اجانس د راپور لمخي